السلام علیکم، ستړي مشه ز صفی الله ستانګ زمو د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشنبې پر ورځ ویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونه یو سات وروسته لاغه وکړي چې له اسرائیلو یو غوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. اسرائیل اعلان کړی و چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنیږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ، په دوی توغندي ویشتلي او دوی هم خپل غچ ترې اخلي. د امریکا استازیو جرګې د طالبانو په شمول په وسلوالو ډلو د امریکا د مالی مرستو د بندولو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم بارچت د دې لایحې د تصویبېدو خبر ورکړه او ویل امریکا تر اوسه له کابل سره تر 5 میلیارد ډالرو زیاته نغدي مرسته کړي. دا لایحه د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې نور ترهګرو ته نشته نومول شوې. امریکایي سیاستوال غواړي ډاډ ترلاسه شي نورې پیسې د طالبانو لاسته نه لویږي. طالبانو بیا په ظلونو ویلي په بشري مرستې مستحقو کسانو ته ویشل کیږي. د ناتو سازمان سرمنشي مارک روته وایي اروپا داسې دښمنان لري چې ښایي وغواړي پر دوی برید وکړي. هغه وړاندې وویل د برلین دیوان له ماتېدو وروسته موږ په آرامه ژوند نه دی کړی او اوس مهال په ډېره خطرناکه دوره کې یو. نن په هالند کې د ناتو سرمشري ځپیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم چې د ناتو په لګښتونو کې د امریکا د لوی ونډې مخالف دی دې غونډې ته ورغلی. تمه ده د دې سازمان غړي هیوادونه د خپلو ناخالصو تولیداتو 50% دفاعي چارو ته ځانګړې کړي. ځینې هیوادونو لکه هسپانیې دا غوښتنه نه ده منلې. او د اوکراین په شمال ختیځ سومي ښار کې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې درې کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره یو 15 کلن ماشوم هم په وژل شو کې شامل دی. له دې وړاندې اوکراینی چارواکو په پلازمینه کیف کې د یو کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. پر اوکراین د روسیې د بریدونو دریم کال دی او لا د سولې هڅو خاصه نتیجه نه ده ورکړې. خبرونه موردل کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن په پروژو ویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. دا ورسته له هغه چې ښاغلی ترامپ خپل مخکنی سرګندونو کې غوسه ښوولې و چې اسرائیل په ایران ولې د بریدونو تابع نیولې ده.
I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې ګڼ خلک د ګرمۍ له زیاتېدو ورسره د ګڼو ناروغیو په ډېرېدو باندې اندېښمن دي.
ګرمۍ راغلې ده، ناروغۍ بیخي ډېرې شوي دي، د ستوني ناروغۍ شته.
نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. رازو لمړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشنبه په ورځ وویل چې اسرائیل به پر ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونه یو سات وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیل یو غوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. څو شیبې مخکې اسرائیل اعلان وکړ چې په ایران کې یو هدف پنهکه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیل ته راستنیږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیل او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی او خدا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیل او ایران تورن کړ، په دوی توغندي ویشتلی او دوی هم خپل غچ اخلي. تر دغو تحولات وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ناتو سرمشري ته روانېدو مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دغه وروستي تحول باندې خواشینی دی او دا چې اوربند د اسرائیل او ایران ترمنځ مات شو د مایوسه کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې باید دواړه خواوې اوربند ته غاړه کیږدي او د تشدد له زیاتولو څخه ډډه وکړي.
I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel...
ولسمشر ترامپ وایي چې له اسرائیلو راضي نه یم. کله چې مې ورته وویل 2 ساعته وخت لري، هغوی باید په دغو ساعتونو کې هر یو بم چې په اختیار کې درلودی نه وای کارولی. له هغوی هم راضي نه یم، له ایران هم راضي نه یم، اما واقعا زه ترې خپه یم چې اسرائیل نن سهار وختي یو هدف چې ایران او ایران پر راکټ باندې وښته او هغه همونه لګیده په هوا کې خونسا شو په ایران باندې حمله وکړه. لدی درکزه خوخ نه يم.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اسرائیل او ایران په موضوع کې به تم شو. په داسې حال کې چې تیره شپه متحده ایالاتو د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند توافق اعلان کړ، خو تهران او تل ابیب یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. په تیرو څو ورځو کې جنگ کې د تل ابیب او ایران په شمول د دواړو هیوادونو په ګڼو ښارونو هوایي بریدونه شوي، د ایران اټومي تاسیسات بمبار شوي او د خلیج په هیوادونو کې هم د امریکا پوځي اډې په نښه شوي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکزي پوښتنه کړې چې یو لس ورځنۍ جګړې د سیمې وضعیت څومره بدل کړ.
په څو له هازو باید ورته ولیدل شي. یو موضوع دا ده چې هغه په حقوقي لحاظ باید سړی وڅېړي چې په منځني ختیځ کې څله ډېرو کلونه د بشري حقوقو قواعد نقض شوي دي، مثلا د فلسطینیانو په هکله، یا بیا وروسته په نورو نړیوالو موازینو لکه د سوریې قضایې، د عراق مسایل، او دا اوس بیا نو د ایران مسله چې په حقوقي لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقصو په دمانه چې اسرائیل حمله وکړه، وروسته امریکایانو حمله وکړه. دا یو اړخ د قضیې ده. د بل اړخ د قضیې نه سیاسي لحاظ او امنیتي لحاظ دا ثابته شوه چې اسرائیل یو د مسواک په توګه په سیمه کې حضور لري، او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیکو متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو 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 لوی خطر او همدارنګه دیو بد حالت تصویر وړاندې کوي. د مال نه
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د چلاتو سپورې د څومره خسارات ورته رسیدلې دي دا ډېر دقیق نه دي، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کېږي چې د خسارات ورته رسیدلې دي په زمان به ونیسي. هغه په دمانه چې تر فشار لاندې له بل خوانه دا تهدید هم ورته وجود لري چې که چېرې بیا ورته اقدامات وکړي، زه فکر نه کوم چې تضمین وجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانشي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، په سیمه کې د امریکایي اډو هم بریدونه وشول، آیا د قواوو د توازن نوې معادله رامنځته شوې؟
دقیقا ګوري، دلته څو اړخ باید په نظر کې ونیسو. په دې معنی چې دلته پوځي ظرفیتونه او همدارنګه هغه وړتیاوې چې دوی په پوځي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایش ته وړاندې شول او ښکاره شول. د بل خوانه واضح ده چې اوس په دې هیوادونو او د دولتونو خپل هغه پوځي ظرفیتونه هم ارزیابي کوي، او دا انډول په دمانه ده چې نور د سیمې هیوادونه به هم د حالت ته په توجه سره خپل دفاعي ظرفیتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هیوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین، او دا هیوادونه ممکن خپل پوځي ظرفیتونه لوړ یوسي. د دې لپاره چې دوی هم نس کېدلی چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي، څه د ایران لخوا یا هم څه د اسرائیل لخوا.
د دغه جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدای شي؟
متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نسي راتلی. هغه په دمانه چې اول د منافعو تقابل د دې سیمې د هیوادو ترمنځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بیواکه اقدامات، او د ترامپ د ادارې یا خپله شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه، دا د دې باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثبات او دایمي سولې او امنیت نښه نښانه نه لیدل کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې یو غړي ټمبرچت نن سه شنبه د جون 23 د دغه لایحه د تصویب خبر ورکړه او ویل دا اقدام د کلونو دوامدارو هڅو پایله وه. دغه لایحه به اوس د ورستي غور لپاره د امریکا سنا مجلس ته استول کیږي او کچیرې د سنا له تایید وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ لاسلیک کړي قانوني حیثیت به غوره کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا حکومت غواړي داس یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ یې افغانانو سره د دغه هیواد بشري مرستې دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د متحده ایالاتو د استازو جرګې بلاخره هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې غړي ټیم برجټ ترهګرو ته د مالیاتو نه ورکولو لایحې د تصویب وړاندیز د 2024 کال په جنوري میاشت کې کړی و. نوموړي نن سهشنبه د جون 23 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي نور د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته او دا اقدام د کلونو دوامداره هڅو پایله وه. نوموړي ویلي
Now we got to get it over to the Senate.
اوس دا موضوع سنات لیکتو. زما د یلات سناتور هګری او بلیکبرن له دې تر هملاتل کړی دی او فکر کوم سناتور شیهی او ټامی ټابرویل به د مخته یوسی. نو تاسو کولای شئ خپل اندېښنه سنات ورسوي ترڅو دا قانون تصویب شي. اونۍ کې 40 میلیونه ډالر او تر اوسه فکر کوم 15 میلیارډ ډالر د پیسې طالبانو ته ځي. دا تاسو د مالیاتو پیسې دي. دا خندون کې او د نمنلو ده. باید ژر تر ژره داسې قانون تصویب شي چې د بهیر ودروي.
په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر براین میست تازه ویلي د غلایحا د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مکلفوي چې د بهرنۍ هیوادونو او غیر دولتي سازمانونو له لوري د طالبانو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یو تګلاره جوړ او عملي کړي. یادونه ده چې مخکې د بایډن ادارې افغانستان سره اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوله چې هغه مهال د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت ویلي و چې د مرستې بشري دي او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا بېوزله افغانانو سره کیږي. خو د امریکا د سنا مجلس د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې د مرستې د طالبانو لاسونو ته ورځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د مارچ په لسمه خپور شوی ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې تګلارې نه ده موجود او د دې تګلارې نه موجودیت لامل شوی چې طالبان له دې پیسو استفاده وکړي. په راپور کې راغلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ څخه د 2024 کال تر جون پورې امریکا د نړیوالو مرستندویه سازمانونو له لارې له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ افغانانو سره د دغه هیواد بشري مرستې دوام ومومي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کاپو طالبانو هر رقم فشار راوړي هغه د دوی خپل کار ده. خو ما هیله بدای چې عام خلک او موږ خو ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، نو هیله ده چې په دې برخه کې داسې لارې چارې چې یوازې په هغوی فشار راوړل شي ولس سره په یو شکل مرسته وشي او دغه فقر او غربت او د بدبختۍ نه راووځي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي شکر الله هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سختو اقتصادي ستونزو یادونه وکړه.
د دوی د مرستو پرته به افغانان له یو قسم نورین سره مخامخ شي، بیروزګاری به رامنځته شي، تر څنګ د دوی اقتصادي حالت به بیخي په صفر سره بدل شي. دا اوس هم زه په چوکونو کې مزدوران وینم چې د مزدورۍ لپاره څوک نه پیچي، دوی بوزي او خپل روزمره مزدوري وکړي. نو دغه د نړیوالو مرستې دي، د دوی په مرستو د افغانان دا اوس هم دوی روان دي. که چېرته د مرستې په دوی باندې بندیږي، دوی به غټ نورین سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری د کچې د لوړېدو راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیالي همغږي کوونکي جویس مسیویا پرون دوشنبه د جون 23 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستې ته وویل چې افغانان له دوامدارو او شدیدو بشر دوستانه اړتیاو سره مخ دي. نوموړي وویل چې لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بدلونونو، د نجونو او مېرمنو په وړاندې پراخو محدودیتونو او د بودیجې کمښت وضعیت ترنګلې کړی او دا چې په افغانستان کې له هرو 15 افغانانو یوې له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا مخکې ویلي سږ کال په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان دې کورنۍ ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزي عزیزي په دغه رپورت کې
ګرمې راغلي ده، ناروغي بيخي ډېرې سوي دي، د ستوني ناروغي سته.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دا وایي څلور کوچنی لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي، هسپتالو ته مې وړي دي، د ستوني مریضي لري، تر پوزې وینې راځي، د انسان مریضي دا پلویان انسانان باندې هم لګېږي، دا کشنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي پکې ډېره ده، دا تر خولو ته لړمانه یې لګي، هسپتالو ته لاسرسی نه کوي، چې ورسي دوا درویلي کې خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوې چې یو ځای کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو څو مخکې نه ما شو مجبوط یې غره سینه بغل تکلیف ترلودي، نو سینه بغل د پاره یو ته بستر کې، نو سینه بغل یې جوړ سره اما په شیر ناروغي بیا نه ختاسلو، دا یې وایز نه زما بلکې ډیر نور داس پیښ سوی دي چې و مریض جوړي بل مریض پیدا کی، دا جسخه چې د هر مریض د پاره جلا جلا ځایونه نه وي، اول ته بیروبار ډیر، نو بیروبار چې ډیر نو ویروسونه نو میکروبونه چې هغه خپل په واکي نو دا خبريږي دغه مشمان څخه یو څخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي رادیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روختون کې هم مشمان لورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه واندښنې واز د افغانستان لسویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجی کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي رادیو ته وویل
د مشمانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، ان استفراق کوي او تبې شدیده، تبې کوي، ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزه سره مخ کوي. لبد مرغز مون پسیما کې روغتیایي اسانتیاوي محدود دي.
روغتیایي امکاناتو او خدماتو ته د خلکو د نه لاسرسي د شکایتونو باندې د اسمه محل مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله د فبرورۍ میاشتې تر پایه په افغانستان کې یو سلو اته اتیا روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې شپږ میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا ولس و خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدماتو ته لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ چې د بدن د اوبو توازن وساتئ، د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نری وي یوونه هوا زر تېرېږي مثلا هغه ونه وغوسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي د کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. او آر ایس ایشول شویو تر مو بو کې د مالګي او بوري ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې سوې دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوښتل کولای شي د ازادي رادیو پروګرام نه د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې هم په آیفون او هم په نورو موبایلونو کې په ژوندۍ توګه په ډیره اسانه او په ورو یا کمزور انټرنیټ هم واورې. تر څنګه د ازادي رادیو په پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د تر څنګه چې ګڼ نور مطالب لوستل هم شي. البته زموږ سوشل میډیا پاڼې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب هم مهیروي. وربه شو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې یوې مرکې ته په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صاپی ویلي په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو هغو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نوموړی وایي د صوبایي حکومت کړنلاره ده چې خلک بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره تشویق کړي. د خبره څوک په زور نه ایستل کیږي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالې اسماګولې ال خغلی شکیل محمد صاحب سره دغه مفصله مرکه کړې چې تاسو ته خبرو
اوریدونکو دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سه موجود دی. د دوی سره خبري اترې کوم کمه ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ری ریپټریشن یا ډیپورټیشن هغه د 1 اپریل نه چې کوم سٹارټ ته نو آلموست تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لک خلک تللی دي کې پی کې نه تو خم بارډر نه هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللی دي، ولنټیرلی هم تللی دي، ان ډاکومنټډ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فی الحال دا خلک تللی دي او نور دلته کې پی کې هغه کافی تعداد د ریفیوجیز سٹل دلته دي او خپل ایکټیویټیز دا وی سیم کنټینیو دي چې کوم خلکو ته ډېر ستونزې وي گو چې ګورنمنت ته ویلي دي چې تاسو هغه سنسټایز کړی دي چې تاسو لاغ شئ. نو کم خلک چې تلل غواغي هغه تللی دي او نور دلته کمفرټیبلی خپل ټایم سٹل ته غي.
دین تک ځینې خلک دي چې دا هغه اسناد دي هغه برابر دي. نو هغه هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلې کیږي. نو د هغه د پاره څه احکامات یا تنظیمات دي؟
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارډز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لک پورې پاکستان کې دي، مور دین 7 لک کے پی کے کې دي. نو دا وی ڈاکومنٹیشن برابر دی، وغیرہ ته مکمل پروٹیکشن حاصل دی ٹل وز ڈیٹا پورې چې هغوی دلته پاکستان کې خپل وخت تیرولی شي، خپل ایکٹیویٹیز کولی شي. هغې ته هیڅ قسم سے یره نشته دی. گو دا وی ڈیٹ چې کم دی 30 جون پورې دی. ان شاء اللہ هغوی ته به ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاو شي. پلان د گورنمنٹ دا دے هغه به انشاء الله سټایم کې فیډرل کیبینټ به ډیسیژن کوي. ای سی سی چې کوم دی هغه باندې ګورنمنټ یو فیصله کړی دا هغه میسک وجه دا ده چې چونکې دا پاکستان هم د دوی وطن دی او افغانستان هم د دوی وطن دی، نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزته طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یسر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي. نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه ده. بیا د هغوی لپاره د رهایش لپاره څه انتظامات داسې شته چې د هغوی دغه تسلی که موږ لاړ شو نو موږ ته به هلته څه داسې ستونزې نه؟
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغوی هم دا ویلی دي چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو، موږ به اکوموډیټ کوو او دغه شان نور چې کوم ډونرز دي هغه هم دې کې سپورټ ورکوي. پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دي او بیسیکلی چې هغوی هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي د هغې دپاره دا غزي گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ ورسره پرابطه دی.
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر زهت حواله سره د دوی لپاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې اوی نمخ کیږي د داسې ستونزو سره.
بالکل بدل تا زمنګه چې کم کے پی گورنمنٹ ته دا غیم ہیلتھ انفراسٹرکچر ہر ځکه اویلیبل دے هغه ریفیوجیز تم اویلیبل دے څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دے زمنګ د کمشنریټ سائیڈ نه هم زمنګ خپل د ہیلتھ ټیمز دی زمنګ بی ایچ یوز دی ہر کیمپس کې چې زمنګ کم 43 دی نو التم موږ ته فیسیلیټیز ورکو او نور چې همداسې سمګ د پوینټ اؤټ کیږي کمشنریټ ته نو موږ ټیک اپ کوو کنسرن اتھارٹیز ته د دوی ہیلتھ او نور کسې ایشوز دی ټول موږ ټیکل کوو
د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده نو کفرس کدا خلک زینو د دوی لپاره څه خاص سداسې تنظیمات شوي دي
کې پی ګورنمنت دوه کیمپس جوړ کړی دي یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ دا د نادرا او د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نا کم زینہ دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ٹائم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ور کوي فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی د نورو ادارو هم دی هغوی دوی فیسیلیٹیٹ کوي چې دوی سموتھلی د دوی ٹرانزیکشن وشي چې کم خلک تلل غواړي
د کم خلک بیا پاتې شو نو دا غوی ته خو بس مسئلے نه دا سی بیا چې د حکومت تر طرفه په غوی دغه دباو چول کیږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته
ان شاء الله ګورنمنت پلان کوي چې د پی او آر کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی ته ټایم د پاره وشي او ګورنمنت دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زخو کے پی کمشنر ما ټول پاکستان کی ہوا هم دوی ته سپورٹ وی خو کے پی کی خو دلته سپورٹ زمنګ طرف نم چې سی شوې دی موږ ته ہائی لائٹ کوي موږ ټیک اپ کوو کے پی ګورنمنت چې کم دی هغوی هم دا یو اعلان کرے دے چې موږ فورسفلی دا ریفوجیز نو باسو مینس چې هغوی پریشرائز کوي نه هغوی فلا لارا سپورٹ کوي او سپورٹ اوسه دی حد پورې کوي چې کم خلک تلل غواړي یا مینج کول غواړي هغوی ته دوی هر قسم فیسلٹی ورکوي خو انډیو پریشر نه اچي
ډیر زیات مننه مشال ریډیو له وخت راکو
ډیره مهرباني تھینک یو
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله مو خوشاله سلامت اوسه ژوند اوسه از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهل کار ته وسپارل شي از ما فکر سره دا به شی چې کم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناست کار نه کوي دا غسې ناست ما شخلی خو ریاستونه هم ستپ دي کې چې هیڅ کار نه کوي ټول ورځ دا غسې ناست وي کدا کسان لري چې مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان مو ګمارل شي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل شوي دي ډیر مصارف شوي دي که چیرې د پونتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوی ده چې په دې کې سمه برخه ورکه وسي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي دا خو بیخي ظلم دی زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کې دا خو ما فکر سره شکار نه دی ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وات کې چې هغه مثال دغه سي په ادارو کې ناس په کار نه کوي
سلامونه دی آزادې رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي روغ او جوړ بیاست د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالي په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي ډیر کم دي دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې نور هم ټولې دواوی له شخصي وسخه وي نو دلته امکانات ډیر محدود دي ډیر کمزور دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله لرم ګرانو زکونکو چې ټوله بجوړو او صحت مند بیاستی ګرانو زکونکو زه استاد استاد یانا صلحی او دلیبیاتا ستودو تا دی ولسم تلگی کیمیا مزمون ولسم لوست شرق لست ویم او هیل لرام چی دلوست رستنی شیبو پریمی ملتیا وکری گرانوز دا کون کوزمور اوستاسو ننانی ورز درسی موضوع دا الیکترولیز چی دا یو سلو نوشتمی صفی زخا پیل تر یو سلو دو چلوشتمی صفی پوری با دوام ولری اتم سفر کی دولسم لوست یو لسم تلگی کیمیا مزمون رانو زکون کو موش او تاسو دلتا یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز و پیژنو د هغه څخه مخکې څلور مهم عاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي چې یو هم د هغه څلور عاملونو څخه الکترولیز ده چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو په همدې ترتیب یو بل عامل د فوتو لیزر په نوم سره یادیږي چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو دریم هایډرو لیز دا چې خپل د اوبو په واسطه سره کولای شي چې یو مرکب تجزیه شي او تلرم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل د چې خپل کولای شي چې د یو تودوخه په واسطه سره یو مرکب تشکیل کړو تجزیه کړو موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو نورې پریږدو پر راتلونکي لوستونه کې راځو ګرانو د کون کو الکترولیز څه ته ویل کیږي د الکترولیز څخه موږ هدف تشته اصلا کچیر مور او تاسو هدف تراسو مور او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاستراول دی یعنی څنګه کولای شو چې د الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کې چې شي لاستراول فلزات لاستراول نو راځو د لمړی الکترولیز پیژنو چې خپل الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ تاسو الکترولیز وایو چې یعنی دلته د برېښنا په واسطه کولای شي چې یو مرکب په آیونونو باندې چې شي کړو تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي چې په دغه عملیه کې خپل یو برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي چې دې ته موږ تاسو الکترولیز وایو او بل ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کې یو هم په دې تصویر کې موږ تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده په همدې ترتیب سره یو سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټری ده نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپل په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي دې ته موږ تاسو د الکترولیت لوښ د الکترولیز لوښی وایو چې خپل د الکترولیز عملیه چې ده دا په هر محیط کې په هر ځای کې نه ترسره کیږي دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري چې کولای شي په دې ځای کې یوازې یوازې مرکبات چې کړي ټوټه او یا هم تجزیه کړي نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادیږي چې خپل یو برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول د دې عملیه پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیل ګلوانی په موجودیت کې او خپل د الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کیږي د بیلګې په توګه کچیر مراته سو ګورو او بغواړو چې تجزیه کړو یا هم الکترولیز کړو د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کې چې یو اندازه خپل هغه آبی یا اوبلن محیط وجود لري د یو بیټری یا سرچینې سره تړلې ده او په چې کو پر آیونونو باندې تجزیه کو په خپل آیونونو باندې نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې د په مثبت آیون سره او اکسیجن چې د په منفي آیون سره چې همیشه د الکترولیز په عملیه کې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري یو مثبت یو چې شي یو منفي یو کتو ته یو نو چې موږ او تاسو وایو چې خپل الکترونونه یې د لاس اور کړی وي موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چرسوي دی کوتو چرسوي دی په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي پر منفي چې د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي او مثبت چې د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي چې باندې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کیږي چې بل اخره او په خپل آیونونو باندې تجزیه سو تاسو ګرانو زه کوم کو الکترولیتی پایلونه پیژنو چې دا څه ډول پایلونه دي هغه پایل الکترولیتی پایلونه چې دي د هغه پایل څخه عبارت دي کوم چې یو برېښنایي انرژي کولای شي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښی کې تر سره کړی او دغه د الکترولیز د عملیه په اساس کچیر موږ او تاسو وای د الکترولیز عملیه خپل هغه وخت داسې صورت نیسی چې د یو جامد نه بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکشي رامنځته شي او بلاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو ګورو خپل دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کړی په دې خاطر نه تر سره کیږي ځکه چې هغه د برېښنا جریان نه تیری. نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په اخر کې به دوی چې کیږي ټوټه ټوټه کیږي یا هم الکترولیز کیږي. نو کچیر یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپل آیونونو باندې تجزیه سي نو د دې د عملیه د بشپړېدو لپاره موږ او تاسو یو الکترولیت فایل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ او تاسو خپل الکترولیت فایل وایو. نو د دې عملیه د سرته رسولو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې یو سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټری ولرو او دا غتر څنګه کولای شو چې د بیټری یا سرچینه پښتون کې الکترودونه باید وجود ولري د الکترولیت لوښي وجود ولري او فایل باید وجود ولري تر څو دغه عملیه چې شي او مکمل ډول ترسره شي. ګرانو زده کوونکو راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته چې دلته څنګه کولای شو چې د خوړو مالګه الکترولیز سي. د خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپل یو جامد مالګه چې د هغه نه الکترولیز کیږي بلکې باید دغه خوړو مالګه یو مایع حالت ته تبدیل سي تر څو د هغه الکترولیز شي سي عملیه اجرا سي. یعنی کچیر موږ تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلورایډ ته یو اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتي ګرید وي تودوخه ورکول شي دلته د مالګه چې د یا د خوړو مالګه د په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لیک شوی ني د سوډیم کلورایډ جامد حالت موږ تاسو 800 درجه تودوخه ورکول سوډیم په مثبت آیون سره په مایع او دغه په ترتیب سره کلورین چې د په منفي آیون خو د غاز په حالت چې شوه ماینستر. نو کله چې د سوډیم کلورایډ مایع حالت ته تبدیل شوه اوس کولای شو چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیز کو. نو کچیر وګورو په دې الکترولیز کې سوډیم چې د یو الکترون چې شکوي د لاس ور کوي نو دلته د سوډیم آیونونه خپل په کتوت کې ارجا کیږي یا هم ریډوکس کیږي خو د کلورایډ آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کې تحمس کیږي نو دا ډول موږ او تاسو ویلیدل چې دوی چې سوال د دې ترمنځ یو خپل الکترولیز عملیه اجرا سو او دوی په خپل آیونونه باندې تجزیه سو چې دا د ویلی شوی خوړو مالګ یا سوډیم کلورایډ الکترولیز کېدل و. پرګرام زده کوونکو راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز و پیژندل او په دې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوسولو او تر دې په یو بلن محیط کې د الکترولیز تعاملونه وایو. کته هم ګرام زده کوونکو د تعامل د الکترولیز تعامل چې تخپل په یو وبلن محیط کې کېدای شي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې غیر وبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري ځکه کېدای شي په وبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي ماینس راسي یا هم د وبلن محیط کې چې دی خپل یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د ماینس راتلو پر اساس تر سره کیږي. نو د دوی ترمنځ دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات پاره یو رقابت چې شي کیږي تر سره کیږي. نو ځکه موږ او تاسو وايي کچیر په اوبلن محلول کې موږ او تاسو د پوتاشیم نایټریټ مالګې الکترولیز کړو دا چې دوی مخکې لدی چې پوتاشیم نایټریټ مالګ خپل یو الکترولیز شوی وي یعنی یو اوبلن محلول وي نو کچیر د الکترولیز شوی وي او خپل دلته چې شي کیږي الکترولیز کیږي ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چې شکړه تجزیه کړي لکه څنګه چې تاسو ویني په دې ځای کې موږ تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کېدای شي چې د اکسیجن او د هایدروکسیل منفي آیون دلته چې شي تشکیل شي. نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفي کتوت پر شاوخه او منفي چارجونه د مثبت انود پر شاوخه باندې چې شکیږي راټولېږي او ځای کې او بل اخیره د چش په مقابل کې د کتوت په مقابل کې هایدروکسیل ګروپ یا هم هایدروکسیلونه چې شکیږي منفي آیونونه تشکیلیږي او د انود په مقابل کې هایدروجن مثبت آیونونه چې شکیږي تشکیلیږي. نو موږ تاسو ویلې د دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چې شوه تجزیه سو دلته موږ تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کې شم وینو د اوبو سره چې شکیږي یو ځای داسې الکترولیس کیږي چې دوی خپل الکترونونه د لاس ورکوي او بل اخره پوتاشیم په مثبت آیون سره چې شوه تشکیل سو یا هم تجزیه سو او نایتریت په منفی آیون سره هایدروجن په همدې ترتیب سره او اکسیجن هم په منفی آیون سره تجزیه سو چې موږ تاسو دغه ډول عملیت یو الکترولیس وایو په اوبلن محیط کې الکترولیس تعاملات په دې ډول سره رسول کیږي بل ازو ګرانو زکون کو یا هم د خړو د مال کې الکترولیس چې موږ تاسو مخکې هم ویل چې په دې ځای کې عموما په یو الکترولیت محلول کې مرکبات دي هغه د خنثی کېدلو دند په غاړه لري چې کېدای شي چې سوډیم په خپل په انود کې جذب شي او کلورین چې د خپل یا هغه په کتوت کې جذب شي او محیط د دوی ترمن چې شي خنثی رامنځته شي د خړو د مال کې د الکترولیس په جریان کې کېدای شي چې په انود کې دوه ډول اکسیدیشنی تعاملات تر سره شي یو داسې چې او بده پام بیا سات مړه تاسو وینئ دلته چې دوی چش سوي دي په دواړو حالات کې ته خړو د مال کې هغه تجزیه کېدل وچ مړه تاسو ول هایدروجن او اکسیجن چې شکیږي او په هایدروجن او اکسیجن غازات باندې دلته تجزیه کیږي او مړه تاسو ول سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې د پانوت کې چې شکیږي جذبیږي او کلورین چې د خپل منفی آیون پر اساس باندې نو هغه په انود کې چې شي سي جذب شي نو په دې ترتیب سره د دې ترمن هغه محیط چې شي کیږي خنثی کیږي او بل هغه دوه تعاملات مړه تاسو له اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې تر سره کیږي کلورین چې د خپل دلته په منفی آیون سره الته وینو چې دوه الکترونونه په اخسلو سره دی چې شي سواله کلورین چارج زیات او اکسیدیشن سو او به چې د خپل آیون باندې کله تجزیه سو د الکترون په کمیدولو سره یا هم د چارج په کمیدولو سره دلته ریډکس تعامل یا ریډکشن سواله چې دا هم ګران زکون کو د خړو د مال کې الکترولیز شو موږ تاسو ویل په دې ترتیب سره دوی چې شکیږي یو الکترولیز عملیات دلته اجرا کیږي چې هم د ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کیږي او سوډیم چې د خپل ریډکشن یا هم ریډکس تعامل تر سره کوي پرون د کوونکو موږ تاسو الکترولیز او پیژندل او د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولای شي د الکترولیز څخه په مل می کولو کې مل مکاری کې او په دې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کې او په دې ترتیب د مرکبات په تولید کې استفاده وکړو له زكون کو موږ تاسو د لوست د ارزونی برخه تر ور رسیدلو چې په دې برخه کې کولای سو وایي چې یو څه سوالونه دي د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادیږي څلور ځواب دي او پکې انتخاب کی دوام سوال پانوت کې لاندې کوم یو تعامل تر سره کیږي اوسیدیشن ارجار ریډکشن او هیټ یو مننه ګرانو زكون کو موږ تاسو نن نه ریډ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست پوری شي چاره ولري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هله لرم ګرانو سکون کو چټوله بجور روغ او صحت مند بوسی او د روغتیا جامې مو پتانوسی ګرانو زکون کو زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون د ولسم لوسته شرغلاست وایم او هله لرم چې د لوستر ولستنی شیبو پر می ملتیا وکړي ګرانو زکون کو زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع ده البته ایتر چې د یو سلو د دې شمې صفې څخه تر یو سلو یو سلويشتمې صفې پورې به دوام ولري ګرانو زکونکو موږ او تاسو البته په تیر ولستنو کې خپل وظیفوي ګروپونه ول وصل چې یو هم الدیهایدونه وا کیتونونه وا چې یو هم د اوی خپل ایترونه دي چې کچیر موږ او تاسو او ګورو چې ایترونه هم ترول عضوي او پاینی وخت شي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو زکونکو موږ او تاسو کچیر فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتک وي نو داسې چې خپل د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونې کړي که چیرې تعویز کړل شي موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه چش لاسته راځي الکول لاسته راځي یا هم کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل شي د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي کوم مرکب چې خپل لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده عبارت د چش څخه ده د ایتر څخه ګرانو ځکونکو تاسو په دې ځای کې وګورئ موږ او تاسو الکول لرو. کچیرې د الکولو د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروسیل ګروپ ځای باندې کچیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کېدای شي چې شکرو ور باندې ایواز یا هم تعویز کړو د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کې اور څخه چی شي ایتر چی شي لاسته راځي چې د ایتر عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکایل یو وظیفوي ګروپ ته نو ګرانو ځکونکو دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت شي په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و چې موږ او تاسو ولوست او زموږ رل چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده نو موږ او تاسو کولی شو چې په معمولي طریقه د ایتر نوم ایښودنه له هغه څخه چې شکرو فایل کړو یعنی داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو لومړی به موږ او تاسو د ایتر وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي فاتشین نوم اخلو که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی فاتشین نوم اخیستل کېږي خو په پایله کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه چې کوو اضافه کوو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده او بل ایتایل ګروپ ته اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو وایو چې ډای ایتایل ایتر وګورئ لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتشینې یا ماویزې دواړه سره ورته دي یو شان دي نو ځکه مو لومړی د میتایل البته ډای میتایل او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر دا د دې نوم ایښودنه چیرې دوه مثال ته موږ او تاسو ځیر سو په دوهم مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایترو د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده په همدې اساس دې خوا ته هم ګورو او ها خوا ته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي مالیکولي فورمولونه دي نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای ځکه دوه دي ډای ایتایل او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل نو او لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتشین نوم اخلو چې هغه میتایل ده او وروسته د لوی پاتشین نوم اخلو چې هغه ایتایل ده او په پایله کې په آخر کې موږ او تاسو کولی شو چې د ایتر کلمه ذکر کړو نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سره ترتیبو چې میتایل ایتایل ایتر چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړل دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده چی شي ده د ایترونو معمولي نوم ایښودنه خو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو چې د ایترونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره هم یا پر بنسټ سره هم وښیو د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو چې د الکا اوکسی یعنی کوچنۍ ماویزې نوم واخلو داسې چې خپله د الکان کوچنۍ ماویزه د الکا اوکسی په نوم سره او بیا د الکانونو د غټو ماویزو یعنی کوم چې خپله د اوږد زنځیر درلودونکي دي ایتر د ګروپ سره تړلی اوسي هغه ورسره چې کوو زیاتوو یا هم اضافه کوو لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کښې یا هم میتوکسي موږ او تاسو ویل چې د الکا اوکسی کلمه اضافه کوو نو وایي چې میتوکسي میتان البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولی شو چې ووایو د ایتوکسي ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتیک سی ایتان یا هم البته کچیر په معمولی ډول سره وای ایډای ایتایل ایتر. هغه په درېم مثال کې ګران زکون کو تاسو وګورئ موږ او تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نومې شودنه د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو داس کولای شو چې وایو چې میتوکسی ایتان میتوکسی ایتان ځکه چې الته د ایتان وظیفوي ګروپ چې شوی ده وضع شوی ده. ګرانو زده کوونکو دا هم د ایترونو نومې شودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای شو د زیاتو مرکباتو نومې شودنه په دې ډول سره سرته ورسو. زو ګرانو زده کوونکو اوس هم یو د ایترونو فزیکي خواص او کیمیاوي خواص لولو. دا چې موږ تاسو ایتر وپیژن نو اوس معلومدار چې د هغوی فزیکي خواص هم پیژنو. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو فزیکي خواص چې دي کچیر موږ تاسو ورته ځیر سو ایترونه چې دي لږ کېدای سي په اوبو کې چې شي حل سي. د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زده کوونکو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ قطبیت له کبله کېدای سي د خپلو یعنی د هغو د ایزوی د ایزومیرو د الکولو د ایزولو د الکولونو په نسبت چې شو سي لږ موسی نو ځکه موږ او تاسو وایي چې دوی د ایترونو د شیدو درجه چې شي ده ټیټه ده. نو دې ترتیب سره ګران زده کوونکو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي کېدای سي ډای ایتایل ایتر چې موږ او تاسو په 50 درجه د سانتي ګرید کې وي په جوش راسي اما کېدای سي چې موږ او تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتاین ایتر یاد کو هغه کې دغه په شپول د درجه د سانتي ګرید کې چې شته حل سی نو په دې اساس وایي چې د دې د شیدو درجه ټیټه ده. او ګران زکون کو کچیر د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ او تاسو ځیر سو. البته موږ او تاسو ویل سرنګه چې خپل د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپل د الکولونو په نسبت لږ ده نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپل ګران زده کوونکو په ایترونو کې ډیره کلکه ده خو د هغوی د پرې کیدلو د هغوی پرې کیدل یا هم له منځه تلل خپل په ډیرو ستونزو سره کیدای شي چې شي تر سره سي. نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای شو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپل د ضعیف الکلی خواص په دلودلو سره کیدای شي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي او یا هم کیدای شي چې بیت د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو خپل د هالوجنی تیزابونو دلته لکه څنګه چې وینو هالوجنی تیزابونو دي چې په دانی ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپل د هالایت سره چش کوي البته د ایترونو سره هالوجنی تیزاب یا هالایدونه دي چې خپل د ایتر سره تعامل کوي چې وینو د هغه په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې خپل هالایت او بیرته کېدای شي موږ او تاسو چې په لاس راکړي الکول په لاس راکړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینې لاندې مثال کې او بل ګران زده کوونکو موږ او تاسو وایو کېدای شي چې په عین وخت کې د برېښنا جریان هم ورڅخه تېر کړل شي کېدای شي چې د برېښنا د جریان د تیرولو په وخت کې موږ او تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای شو چې خپل چې شي لاس راوړو ایترونه لاس راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني یعنی البته ایتروینو چې د اوبو سره د په دې ځای کې تعامل کوي د هایډروجنیشن تعامل ادراکی او په پایله کې موږ تاسو وینئ چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول چې کیږي لاسته راکړل کیږي لکه څنګه چې تاسو په مثال کې وینئ. راځو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ایترونو لاسته راوړنه وایي او چې خپل د ایتر څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپل د الکولو د دوو مالیکولونو او د دې خپل د دې هایډریشن طریقه هم یا د والای سوچیت ګوګلو د تیزابو یعنی د کټالیز پښتون کې کېدای شي چې چشسي تر سره سي چې د په عمومي ډول سره ده لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ مرو تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو تیزاب پښتون کې البته خپل وینو چې الکول دی چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې دوی څخه خپل ایتر او اوبه چې شکیږي لاسته راځي لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ او تاسو مثال هم چې کولای شو د کولای شو لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې خپل د دوه نوع الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو وینئ چې خپل ورسته د دای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه چشکیږي لاس ته راځي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو یو بله طریقه خپله د ویلیام سن طریقه ده چې د ویلیام سن په دې طریقه کښې موږ او تاسو کولی سو چې خپله متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو چې د دې طریقې کړنلاره که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله الکایل هلایدونه دي چې د فلیزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه چکیږي لاسته راځي او د اړوند فلیز هلایت ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کښې الکایل هلایت لرو چې د فلیزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې خپله ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کښې د هغوی یا هم د هغه فلیز هلایت ورڅخه چې شکیږي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو په دې دوو طریقو کښې موږ او تاسو په دواړو طریقو کښې وکولای سولی چې ایتر چې شکړو لاسته راوړو. راځو اوس ګرانو زده کوونکو دا چې خپله د ایترو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوست، یو هم د ایتر مهم مرکب چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي چې ډای ایتایل ایتر خپله یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بیرنګه مایع ده او د بې هوشه کولو خاصیت درلودونکې ده، اور اخیستونکې ده، خو د ځانګړې او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کیږي. دا ایتایل ایتر چې د خپله د انستیزي عمل درلودونکې یعنې البته که چیرې د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان که چیرې موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کښې د بې هوش کوونکې مادې په توګه خپله د دا ایتایل ایتر څخه ګټه اخیستلی سو. دا ایتایل ایتر چې د ګرانو زده کوونکو خپله د عضوي موادو یو ښه محلل ده، عضوي مواد په خپل ځان کښې حلولی شي، عینې وخت کښې د ورتیز تعامل او د ګرنات ښودونکي په جوړولو کښې هم خپله د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي. او ډای ایتایل ایتر چې د خپله په لابراتوار کښې د ایتایل الکولو له ډیهایډریشن څخه هم کېدای سي چې شي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د اوبه جذبوونکي توګه البته توکو په شتون کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو څلوېښت درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې د دوی ترمنځ څه شي کیږي تعامل ترسره کیږي او بالاخره موږ او تاسو وینو چې دا ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او اوبه ورڅخه څه شي کیږي لاسته راځي. خو دا همیشه باید په یاد ولري ګرانو زده کوونکو چې دا ایتایل ایتر چې دی یو قوي چاودېدونکي خاصیت لري او د هوا سره کیدای شي چې چاودېدونکي تعامل ترسره کړي. نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي باید د کړنې په وخت کښې باید موږ او تاسو د دا ایتایل ایتر د لاسته راوړلو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو اوس راغلو د لوست په دې برخه کښې چې پله ارزونه ده، یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو د توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتساپ شمیرې ته راولېږئ: 00420230111.
لال یو بل